گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
درنو قدر منو وريدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یکشن به ورځ ده او د یو زره درې سوه پنځه نوي هجري شمسي کال د ثور شپږشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د مئی د 14 سره برابرېږي دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکی
تمه ده چې نن به جمهور رئیس غني د حزب اسلامي سره د سولې موافقه منظور کړي پاکستانی سرحدی ځواکونو په تورخم کې یو ځل بیا اغزن سیم لګوي او په نایجیریا کې د بوکو حرام د ډلې 15 مشران نیول شوي دي
د امریکا غاک آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه پیل کیږي په دې خبرونه کې به یې واوري د افغانستان د مرکزی بانک چارواکي وایي چې سکل به د اقتصاد وده یوازې 2% دی روسی خبرداري ورکړې ده چې د ناتو لخوا په رومانیا کې د توغندیو نسبول د هغې موافقې نه سرغړونه ده چې د روسیې سره لاسلیک کړې وه او په مخ په ودې او نادارو هیوادونو کې په لوړه کچه د رشوتخورۍ او غبن د مخنیوي په خاطر په دې هفته کې په لندن کې عالي غونډه ډیره مهمه او بېسارې بلل شوې ده او د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کولو په اړه به د پرس خبري اژانس ریپورټر ته درواورو لومړی د روخان نورجینا د دې سات خبر نو واوري
السلام علیکم د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د سولې د عالی شورا د معاون عبدالرحمن سلیم له قوله ویل دي چې تمه ده چې جمهور رئیس غني بنن د حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د حزب اسلامي استازي امین کریم هم دا خبره تایید کړې ده نور تفصيل د اسوسییټډ پریس پر ریپورت کې د عاشق الله رحیم زوینه
سره لیدي چې د حزب اسلامي سره د سولې تړون یو سمبولیک رول لري خو بیا هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت لپاره د سولې په هلو ځلو کې یو مهمه کامیابی ګڼل کیږي د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي د ډلې ترمن د سولې د خبرو تړون 25 ماده لري چې یو کاپی د ای پی خبري اجانس هم لیدلې ده په تړون کې ویل شوی چې د حزب اسلامي ډله بعد د حکومت په خلاف خپل وسلواله مبارزه بندوي د افغانستان اساسي قانون به مني او د ټولو یاغي ډلو سره به خپل اړیکې پرې کوي په بدل کې به د حزب اسلامي د ډلې ټول غړي بخل کیږي او هم به بنديان د زندانونو نه خوشی کیږي د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مرستیال عطا الرحمن سلیم ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې ښایي د حکومت او حزب اسلامي د ډلې ترمن د سولې تړون نن د یکشنبه په ورځ نهایي شي
خبرونو ته د مور کوو پاکستاني سرحدي ځواکونو یو ځل بیا په تورخم کې د دیورند پرکشه د اغزن سیم لګول پیل کړی دي د امریکا جغ ډی وی رادیو خبر ورکړی دی چې پرون د پاکستان د سرحدي ځواکونو یا اف سی مشر هم دغه سیمه ته ورغلی وو او هلته د اغزن سیم د لګولو نظارت کوي د پاکستان لخوا په تورخم کې د اغزن سیم د لګولو لامل د افغانستان حکومت اعتراض کړی وو او روسي پاکستان د څلور ورځو لپاره د تورخم لار وټړله او ورمورځي بیرته خلاص کړله د سوریه د دیرالزور په سیمه کې حکومتي ځواکونو هغه روختون بیرته نیول دي چې د هیڅ پرون سهار نیولې وو په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو ډلې ویل دي چې په روختون باندې په بریټ کې د هیڅ لشلره د سوریه 15 د حکومتي عسكر وژلې او د روختون ځینې کارکونکو یې نیولې دي د سوریه د بشري حقوقو ډلې دا هم وایي چې د روختون او د روختون په شاوخوا کې په جګړې کې د داعش څلور وش کسان هم وژل شوی دي داعش د دیرالزور په سیمه کې چې د عراق سره سرحد نږدې پرته ده پرمختګونه هم کړی دي د دیرالزور د سیمې او برخه د سوریې د حکومت او بل برخه د داعش په لاس کې ده د دیرالزور په سیمه کې چې د حکومت په لاس کې ده 200,000 کسان اوسېږي دا چې په بریټ کې ملکیانو ته توان وښته او کنه په دې اړه معلومات نشته بل په لوتو د لبنان د حزب الله ډلې دا کړی ده چې قومندان چې مصطفی بدرالدین نومیده د توندلارو په برید کې وژل شوی دی. د بدرالدین په اړه چې پرون خاورو ته وسپارل شو مخکې ویل سي و چې د اسرایلو په هوایي برید کې وژل شوی دی. خو د حزب الله ډلې پرون وویله چې دوی تحقیقاتو دعوه ښودله چې بدرالدین د توندلارو په راکټي برید کې وژل شوی دی. په نایجیریا کې د باکو حرام د ډلې 15 مشران نیول شوي دي. د کامرون د ارتباطاتو وزیر عیسی تچیروما چې د حکومت وایند هم دی ویل دي چې د هغوی ودونو ګډه قوه چې د باکو حرام په خلاف جنګیږي د دغې ډلې د مشرانو د نیولو د وژلو علاوه په لسګونو وسلوال وژلي او شپېته ښځې او ماشومان هم خوشي کړي دي. د کامرون دغه وزیر ویل دي چې د باکو حرام دغه مشران د نایجیریا د مداوایا په ځنګل کې نیول شوي دي. هغه ویلي دي چې د ګډو قواوو زر عسکرو په سیمه کې سهشنبې په ورځ عملیات پیل کړي وو چې تر پنجشنبې تر ورځې پورې دوام درلودی. بل پرته د نایجیریا په مرکز ابوجا کې د افریقایي هیوادونو یو شمېر مشران د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولند او د برېټانیا او امریکا ډیپلوماتان راټول شوي دي چې د سیمه ییز امنیت او د بوکو حرام سره د جګړې د ستراتیژي په اړه خبرې وکړي. او د روسیې په مرکز مسکو کې په خبرستان کې د کارکولو د حق په سر شخړه شوې ده چې درې کسان پکې وژل شوي دي. پولیس ویل دي چې شخړه قومي بڼه درلودله او په وژل شوو کسانو کې دوه تاجکان دي. د روسیې د تاس آژانس ویل دي چې د چینایانو دغسانیانو او ازبکانو په شمول دا قومونه هم په شخړه کې دخیل وو. د پیژو په تړاو پولیسو نوي کسان نیولې دي. د امریکا په پوز کې لمړی ځل لپاره یو شذ د عمومي قومندانې قومندان ټاکل شوی ده. د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال لاري رابنسن د جمعې په ورځ د امریکا د شمالي قومندې د قومندانې په توګه خپل وظیفه پیل کړه. هغه به د امریکا، الاسکا، کاناډا، مکسیکو، بهاماس د ټاپوګانو او شاوخوا اوبو د ډېرې برخې د ساتنې مسؤلیت په غاړه ولري. او د اروپا د 2014 کال د سندرو مقابله چې د یوروویژن په نامه یادېدله یوې اوکراینی سندرغاړي ګټلې ده. دغه سندرغاړي سوزانا جمالالدینوف نومیږي چې په جماله هم مشهوره ده. د هغې د سندرې عنوان 1944 دی. دغه سندره په 1944 کال کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د کریمیا د تتارانو د جبري تبعید په اړه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري 9:08 دی. د افغانستان د مرکزی بانک رئیس خلیل صدیق وایي چې د هیواد اقتصادي وده به پر روان میلادي کال کې 2% ته لوړه شي. ښاغلی صدیق چې پرون د شنبې په ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د هیواد اقتصادي وضعیت په اړه معلومات ورکول ویل چې په افغانستان کې روانو نامنه یو اقتصادي حالت ګډوډ کړی دی. پام وکړئ په کابل کې په دې اړه کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق چې د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه معلومات ورکول وویل په افغانستان کې د پولي پارسو په کچه د روان میلادي کال د مارچ میاشتې تر پایه 3.2% و چې پر وینا د پولي وضعیت د افغانستان په سیر په یو هیواد کې د اندېښنې وړ نه دی. که څه هم دا مهال د افغانیو بیه د یو ډالر په وړاندې 8.5 افغانیو ته رسیږي، خو ښاغلي صدیق وویل د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه په یو ښه حالت کې ساتل شوې ده. په همدې توګه ښاغلي صدیق وویل په تیر میلادي کال کې افغانستان 0.9% اقتصادي وده درلوده او تمه یې خوده چې په روان میلادي کال کې بعد دغه هیواد اقتصادي وده 2% ته لوړه شي.
رشد اقتصادي د سال گذشته کمی محصول ناخالص داخلي
هغه ویل په تیر کال کې د افغانستان اقتصادي وده چې ورته ناخالصه کورنۍ محصول وایو شاوخوا 0.9% و، خو په روان کال کې د افغانستان د اقتصادي وده کچه 2% اټکل شوې ده. مکتمل رو که دغه 2% وده وشي نو د تیر کال په پرتله به مخ وده کړی وي. که څه هم د اقتصادي وده د کچه د پام وړ نه ده، موږ له دې زیات اقتصادي وده ته اړتیا لرو. موږ باید لږ تر لږه په شلو کلونو کې د 6% په اوسط وده وکړو تر څو وکولای شو په فقر باندې برلاسي شو او فقر له منځه
فقر حاکم شوی و فقر از بین بریم.
د افغانستان د مرکزی احصائیه د شمیرو لمخې دا مهال په دغه هیواد کې 6% افغانان للوګي کړیږي او سباندې 10% افغانان بیا غذایی خوندیتوب نه لري. د افغانستان بانک رئیس وویل په دغه هیواد کې ناامنی او تاوتریخوالی د افغانستان اقتصادي حالت ګډوډ کړی او زیاته کړه چې له دې حالت څخه د وتلو لپاره لویو پراختیایي برنامو ته اړتیا ده. خو د اقتصادي چارو کارپوهان په افغانستان کې د پراخه اداري فساد شتون، ناامنی په اړوندو وزارتونو کې د مسلکي کسانو نه ګمارل او بیکاري د دغه هیواد د اقتصادي ودې پر وړاندې لوی خنډونه ګڼي او وایي تر هغې چې افغان حکومت دغه ستونزې له مخې پورته نه کړي په افغانستان کې به فقر او بېوزلي تر اوږدې مودې پورې دوام وکړي. په دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر وویل
وزیر تجارت به یو سایمنصب ده. نو اوس د اوسنی حکومت کې اکثرا داسې افراد اکثریت دي چې هغه په اصلاح په ناخوالو په فساد په اصلاح غصب منځکو او په نورو مسایلو کې دوی شریک وو. بنان د دوی دپاره به دغه یو هدف وي، اما دغه چې په اصلاح په اساس د امکانات او فرصتونو دغه سنجول شوي وي او هغه په اصلاح ننګونې چې باید دوی مد نظر نیولې وي هغه کې زه شک لرم.
افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب، د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د لیک دیا ټاپی او د کاسا زر په نوم د بریښنا د لیک په سیر د لویو اقتصادي پروژو پیل د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې خپل لوی لاسته راوړنې ګڼي چې پر ویناي د دغو پروژو پر عملي کېدو به د افغانستان د خلکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون راوستل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
روسیا وای چې په رومانیا کې د ناټو د توغندیو د دفاعي مرکز جوړول د نړیوال تړون نه سرغړونه ده. د امریکا خبریالی زلیکا هوک په دې اړه دا ریپورت را لېږلی دی.
روسیې د امریکا په متحده ایالاتو باندې تور لګولې ده چې په رومانیا کې د ناټو په هوایي مرکز کې د خپلو بالستیک توغندیو د یو برخې په پیل کېدو سره د بین المللي تړون نه سرغړونه کوي. د ناټو چارواکو د پنجشنبې په ورځ په دغه هیواد کې چې یو وخت د روسیې د نفوذ ساحه وه د دفاعي سیستم لپاره د توغندیو د توغولو میدانونه فعال کړل. ماسکو سمدستي دغه اقدام وغنده او دفاعي سیستم سیمې ته یو ګواښ یاد کړ. د ناټو مشر جنس استولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ د رومانیا په جنوب کې د دیویسلو په هوایي مرکز کې د ابتدایي غونډې په وخت کې په دې خبره ټینګار وکړ چې د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت نه دغه دفاعي سیستم ګواښ مخامخ کول نه دي. استولتنبرګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
سایل دفنس از فور دفنس. It is defensive. It does not undermine or weaken Russia's strategic.
دا توغندی وو دفاع د دفاع لپاره دا د ځان ساتنه ده. دا د روسي ستراتیژیک اتمي معنی ته تاوان نه رسوي یا یې نه کمزورې کوي. امریکایي چارواکي وایي دغه سیستم داسې جوړ شوی دی چې اروپا له هغه اتومي ګواښ نه وژغوري چې له ایران او شمالي کوریا نه ورته مخامخ دی. ماسکو په کلکه د دغه سیستم مخالف دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نتاقه ماریا زخاروا وایي
We consider the deployment of such launching platforms on land as contradicting one of the key provisions of the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Thereby the United States has violated the
منګه فکر کاوه د دارنګ توغندې او چې لزمکنه توغول کیږي د منځنی واټن اټومي قواو د تړون دی وی مهمه ماده برعکس ده. د امریکا متحده ایالاتو په دې وسیلې سره د آی ان اف له تړون نه سرغړونه کړې ده چې په څرګنده توګه بیل اضافي ډیپلوماتیک اهداف نه باید اعلان شي. ډیر عادي روسان په رومانیا کې دغه بیس روسیې ته د ګواښ په سترګه ګوري. د پوځي چارو مستقل څارونکی پاول جن اګاوار بیا داسې وایي
The main threat of the Romanian base is seen that this is not really about missile defense at all. That this is missile defense.
د رومانیا د بیس اصلي ګواښ داسې لیدل کیږي چې واقعا د توغندې وو د دفاع په باره کې نه دی. دا فقط یو بانه ده او په دې کې به د لانډ یا منځني واټن توغندې زه په زش. د ځینو روسانو په قول دا لومړی ټکر دی او دا بیس په رومانیا کې واقع ده چې په اساسي توګه روسیه تبه کوي او پوتین وژني. مګر ډېر رومانیان په دې عقیده دي چې دغه دفاعي سیستم دوی د روسیې له تیرې نه ژغوري. ګوري. مارین پالوس ان بیا وای
Now they have come to give us security. The Russians will no longer come here. They won't have the courage to come here. We are now living in
د ناتو قواو وسراغلی دي چې زمنګ امنیت وساتي. روسان به نور دلته را نشي. دوی به دلته دراتک جرأت ونی کی منګ وس په آزادۍ کې ژوند کوو. د توغندۍ او د دفاع سیستم پر رادار او تکیه کوي چې فضا ته د بالستیک توغندۍ او تغول کشفوي او مخکې له دې نه چې د ځمکې اتموسفیر ته داخل شي راکټونه ورپسې توغول کیږي چې تبه یې کړي. داسې اندېښنه شته ده چې ماسکو به داسې وسلې ځای په ځای کړي چې مخکې له دې نه ناټو یو توغندۍ وتغوي هغه به له منځه یوسي. د پوځي چارو مستقل څارونکی پاول فیل جنګاور بیا داسې وایي
This would be in total breach of the INF treaty.
دا به د INF له تړونه بشپړ سرغړونه وي. څارونکي وایي د 1908 کال له تړونه سرغړونه چې د کروز او بالستیک توغندۍ و ډېر ډولونه منی کوي کېدای شي په اروپا کې د اتومي وسلو بله سیالي پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا وخت په واشنگتن کې زموږ خوستن 9 بجې او 6 دقیقې کېږي تمه کېږي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی به نن د یک شنبه په ورځ د ښاغلي ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي سره د روغې جوړې او سولې یو موافقه لاسلیک کړي نور تفصیل له کابل نه د ای پی خبری ایجنس پر ریپورت کې ووري چې عاشق الله رحیم زوی تاسو ته دراوري
سره لیدي چې د حزب اسلامي سره د سولې تړون یو سمبولیک رول لري خو بیا هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت لپاره د سولې په حلزلو کې یو مهمه کامیابی ګڼل کیږي د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي د ډلې ترمن د سولې د خبرو تړون 25 ماده لري چې یو کاپی د ای پی خبری ایجنس هم لیدلې ده په تړون کې ویل شوی چې د حزب اسلامي ډله باید د حکومت په خلاف خپل وسلوال مبارزه بندوي د افغانستان اساسي قانون به مني او د ټولو یاغي ډلو سره به خپل اړیکې پرې کوي په بدل کې به د حزب اسلامي د ډلې ټول غړي به خلکېږي او هم به بندیان د زندانونو نه خوش کیږي د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مرستیال عطا الرحمن سلیم ای پی خبری ایجنسی ته ویل دي چې خای د حکومت او حزب اسلامي د ډلې ترمن د سولې تړون نن د یک شنبه په ورځ نهایی شي په دغه تړون د تیرو دوو کلونو را پدې خوا کار کړه د حزب اسلامي د ډلې یو جګپړی استازي امین کریم هم بیا ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی به دغه تړون ډیر زر لاسلیک کړي د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه د خودلای ای پی خبری ایجنسی ته را په خبرو کې د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمن د سولې د تړون هرکلی کړی
حکمتیار صاحب چې روسي افغانستان ته یو سولې او رومي روسي منګټول د افغانستان ملت خلک خوشحاليږي چې دا جنگ جګړې ورکی سي
دا سه ګمان کوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به په پاکستان کې وي خو ښاغلی کریم وایي چې هغه د افغانستان په یو نامعلوم ځای کې ژوند کوي او د تړون د لاسلیکولو لپاره به په خپله کابل ته راشي حکمتیار چې اوس تقریبا اویا کلن دی نوم یې د امریکا د متحده ایالاتو د تروریستانو په لیست کې دی او ملګرو ملتونو هم هغه په تور لیست کې شامل کړی د سولې په تړون کې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوی دی چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره به هلې ځلې کوي
درې قرارداد صحبت ازي است چې به صدها هزار مهاجر ما
په قرارداد کې یو بحث ده غو په سلګو نظر افغان کډوالو دی چې لا هم په نور هیوادونو کې پراته دي من غواړو چې هغه په عزت او درنوي سره بیرته خپل هیواد ته راستان شي من غواړو چې د جګړې اوږدمهاله عوامل لمنځه یوسو او په هیواد کې دوامدار سولې راشي د امریکا د متحده ایالاتو حکومت هم د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي د ډلې ترمن د سولې په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی د حکومت یو جګپړی چارواکي چې خپل نوم نه دی اخیستی په یوې اعلامیه کې ویلي دی چې حزب اسلامي باید د نورو یاغي ډلو په شمول په خبرو کې برخه ولري امریکایي چارواکو په دې حق له هم تر وسه سندې ویلي چې آیا د حکومت او حزب اسلامي د ډلې ترمن د سولې د تړون نو ورسته به په دې غور وکړي چې دغه ډله د تروریستي سازمانونو د لیست نه وباسي کنه په تړون کې همدارنګ ویل شوی چې د حزب اسلامي د ډلې مشر ګلبدین حکمتیار سره به د افغانستان په ملي او سیاسي پریکړو کې سلام مشوره کیږي او حکومت به ورته د هغه په خوخه کور او امنیت برابروي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري او د هم زمونږ د خبرونه رسته مطلب په دې هفته کې په لندن کې د اختلاس او رشوت خورۍ په ضد نړیواله علی غونډه چې د افغانستان امریکا برېټانیا او نایجیریا په شمول د نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړو غټ مقصد یې داو چې په بیوزلو او مخبوده هیوادونو کې په دولتي کچه د غلا شوو پیسو د درک لګولو او مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره یو مؤثره لار ولټول شي. پام وکړئ د لندن نه د امریکا غږ د اروپایي چارو د خبریال لویس رامیرز رپورټ ته چې زه سلیمان چای ته استا دراورم. د څارونکو په عقیده د رشوت خورۍ او اختلاس په ضد د لندن عالي غونډه په نړیواله کچه د بډو خوړلو او له دولتي خزانو نه د پیسو د غلا کولو په ضد یوه بېساري غونډه وه، مګر دا چې د ځینو دولتونو با نفوذه چارواکي په خپل پکې ککړ دي دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا غونډه به په دولتي کچه د غلا شوو پیسو په رسوا کولو او راوستلو کې عملاً مرسته وکړي او کنه وزه به د پخوا په شان په خپل حال باقي پاتې. ځینې څارونکي بیا په دې باور دي چې د دې علي غونډې اهمیت په دې کې و چې د هغو بډایو لویدیځو هیوادونو استازو پکې هم ګډون کړی و چې په بانکونو کې د بې وزلو او نادارو ملکونو پیسې پرتې دي. لویدیځو هیوادونو په خپل ګناه اعتراف کړی او د لومړي ځل لپاره ژمنه کړې چې د بې وزلو ملکونو د هغو رشوت خورو چارواکو په درک لګولو او رسوا کولو کې به مرسته کوي چې پیسې له دولتي خزانو نه غلا کړي دي او په خارجي بانکونو کې اچولي دي. د عالي غونډې کوربا او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په دې اړه خبريالانو ته وویل پولو د اختلاس او رشوت خورۍ د ختمولو په اړه ژمنې کړې دي. بل بل هیواد بانکي حسابونه به لټول کیږي او د هغو خلکو په اړه به رپورټونه ورکول کیږي چې په دغه کار کې ککړ دي. نایجیریا چې د نړۍ د هغو ملکونو په سرفرست کې شامل دی چې ویل کیږي په لوړه کچه پکې د دولتي پیسو غلا تر ټولو زیاته وه، د هغه هیواد جمهور رئیس محمدو بوهاري چې د لندن په عالي غونډه کې ګډون کړی و د غلا شوو پیسو د واپس کولو غوښتنه وکړه او ویل نایجیریا د دې غونډې په برخوالو باندې غږ کوي چې د رشوت خورۍ ضد یو زیربنایي دفتر او د اختلاس ضد یو ستراتیژیکي پلان جوړ کړي چې د هغو غلا شوو پیسو د درک لګولو او راوستلو دنده په غاړه واخلي چې په خارج کې رشوت خواره په پټو بانکي حسابونو کې ساتي. که څه هم چې په دې اړه تر اوسه پورې درست ارقام نه دي موجود چې د بې وزلو او نادارو ملکونو لوړ پوړو چارواکو به تر اوسه پورې څومره ډالر غلا کړي، د امریکا او برېټانیا په شان د ځینو ملکونو په بانکونو کې بیا چولي ګمان کیږي چې اندازې د میلیاردونو ډالر نه اوړي. دا پیسې اکثره په خارج کې د کورونو او شتمنیو په مارکیټ کې هم بندیږي. په لندن کې د ون کمپین یا یوې مبارزې په نوم د یوې شخصي مؤسسې امیر اډریال لوویت په دې نظر ده چې د لویدیځو هیوادونو د بانکونو کاروبار دومره پیچلی دی چې په اسانۍ سره دغو پیسو درک لګول او یې راویستل اسان نه دي. د برېټانیا لپاره به په ځانګړې توګه دا یو مشکل کاری، نه یوازې دا چې د لندن بانکونه د مخ په ودې او بېوزلو ملکونو نه د غلا شوو پیسو په راچلولو او انتقالولو کې مهم رول لوبوي. د برېټانیا چارواکو ته په سمه توګه دا هم نه معلومیږي چې دغو پیسو اصلي مالک او څښتن څوک دی او له همدې عمله د ملکیت اثبات ګران دي. په بېوزلو هیوادونو کې په دولتي کچه د رشوت خورۍ او خیانت په وجه سیاسي ناکراري او بې ثباتي رامنځته شوې ده چې یو تازه مثال یې د ولسي مظاهرو او احتجاجونو په پای کې د برازیل د پارلمان لخوا د هیواد د جمهور رئیس دلما روسف مؤاخذه او برطرفي وه. د برېټانیا د میډل سکس د پوهنتون استاد تم ایوانز وای چې د میرمن روسف له مؤاخذې نه وروسته شاید چې په ځینو نورو ملکونو کې هم په اختلاس کې ککړو مشرانو په ضد د اقدام غوښتنه
وکړي.
دې عالي غونډې د ډېرو هیوادونو مشران په ویره کې اچولي دي او کوښښ کوي چې د ولس په سترګو کې خپل اعتبار پوخ کړي. اوس هغوی د شفافیت خبرې کوي. توقع ده چې د رشوت خورۍ په ضد بله عالي غونډه به په امریکا کې وشي. په دې بحث کېږي چې غلا شوې پیسې په څه ډول د بېوزلو هیوادونو خزانو ته بیرته انتقال شي. څارونکي وایي هیله لري غونډې برخوال به محض د خولې په وعدو او خبرو اکتفا ونه کړي، بلکې عملي ګامونه به پورته کړي.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں ارتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں ارتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں ارتا راوستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پگے گراڑو ہمیل مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گنو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل
او اوس هم د خبرونو لنډیز د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د سولې د عالی شورا د معاون عطا الرحمن سلیم او د حزب اسلامي د نماینده امین کریم لخلې ویل دي چې تمه ده چې جمهور رئیس غنی بنن د حزب اسلامي سره د سول موافقه لاسلیک کړي. پاکستاني سره د ځواکونو یو ځل بیا په تورخم کې د ډیورنډ پر کرښه باندې د اغزن سیم لګول پیل کړی دي. د امریکا غږ ټی وی راډیو خبر ورکړی دی چې پرون د پاکستان د سرحدي ځواکونو یا ایف سی مشر هم دغه سیمې ته ورغلی و او هلته یې د اغزن سیم د لګولو نظارت کوي. د آشنا راډیو خبریال هم د سیمې نه رپورټ ورکړی دی چې که څه هم د تورخم لاره خلاصه شوې ده خو پاکستاني ځواکونو په نظامي تاسیسات باندې خپل کار نه دی درولی. د سوریې د دیر الزور په سیمه کې حکومتي ځواکونو هغه روغتون بیرته نیولی دی چې داعش پرون سهار نیولی و. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې په روغتون باندې په برید کې د داعش لږ تر لږه د سوریې 15 حکومتي عسکر وژلي او د روغتون ځینې کارکوونکي نیولي دي. د سوریې د بشري حقونو ډله دا هم وایي چې په جګړې کې د داعش 24 کسان هم وژل شوي دي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د ډلې 15 مشران نیول شوي دي. د کامرون د ارتباطاتو وزیر عیسا تچیروما چې د حکومت وایند هم دی ویلي دي چې د هغوی وادونو ګډې قوې چې د بوکو حرام په خلاف جنګیږي د دغه ډلې د مشرانو د نیولو علاوه په لسګونو وسلوال وژلي او 60 ښځې او ماشومان هم خوشي کړي دي. د کامرون دغه وزیر ویلي دي چې د بوکو حرام دغه مشران د نایجیریا د مداوایا په ځنګل کې نیول شوي دي. د روسیې په مرکز مسکو کې په قبرستان کې د کارکولو د حق په سر شخړه شوې ده چې درې کسان پکښې وژل شوي دي. پولیس ویلي دي چې شخړه قومي بڼه درلودله او په وژل شوو کسانو کې دوه تاجکان هم شامل دي.
نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې د تودوخه لوړه درجه شپږیش او ټیټه 14 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 21 درجه ده. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 14 درجه ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 22 درجه ده. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 14 درجه ده سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 30 درجه ده. او په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 20 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا حاضرې وو. تاسو کولی شئ چې د خبرونې په انټرنیټ کې هم په دې پته واورئ vo.pashto.com. د خدای په امان، ورځ مو په خیر.